درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قاسم د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په موکړې مهمو خبرونو ته د د کډوازی ګروپ نوم یو خصوصي شرکت چمتو شوی چې کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د انتقال پر پروژه پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پلازمینه کابل کې د اوبو کموالی له وړاندې احساس دی او د مرسی کور په نوم یوې مؤسسې سخت کال خبرداری ورکړ چې دا ښار ممکن تر 2030 میلادي کال پورې بشپړ وچی. د کټوازی ګروپ شرکت مسؤلانو پرون پنځشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د لیدو پر مهال ویلي تر دوه اونۍ پورې به د پروژې ډیزاین او سروې بشپړ کړي. پخوا د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ویلي وو چې د دغې پروژې عملي کار درې کاله وخت نیسي او په مټ یې د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه اوسېدونکو ته د څښاک اوبه برابرېږي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغان کډوال کورنۍ له خپلو کورونو تر ایستل کېدو وروسته د دغه ښار په G6 سیمې یو پارک کې سره راغونډ شوي او هلته پناه وړې ده. یو شمیر دغه کورنۍ وایي چې د کورونو مالکانو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله دوی له کورونو ایستلي دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له یاد هېواده د افغان کډوالو د بیرته ستنېدونکو شمیر نور هم زیات شي. دغه دفتر د جولای په 28 په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د روان کال له پیله د جولای تر 19 پورې 340,000 افغان کډوال له پاکستان خپل هېواد ته ستانه شوي دي. د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې چې روسیې هوایي بریدونو ته زور ورکړی له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې د اوو یا اتو ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. اوکراینی چارواکو ویل په دغه هېواد باندې د روسیې د پنځشنبې د ورځې هوایي برید په روانه اګست میاشت کې تر ټولو لوی برید وو. د اوکراین هوایي ځواک راپور ورکړی چې روسیې د اوکراین په څو سیمو 540 بی پیلوټ الوتکې او 40 توغندي توغولي دي چې ملکي تلفات رامنځته کړي او د استوګنې سیمو او زیربناوو ته د پام وړ زیان اړولی دی. تر دغه برید څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې لپاره د زمینې برابرولو د زیارونو په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي او اروپایي متحدینو سره ولیدل. زلنسکي په خپله ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي، موږ باید پر روسیې فشار راوړو چې جګړه ودروي. بلخوا د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبې په ورځ وویل چې په اوکراین کې د اروپایي سرتیرو هر ډول حضور به هیڅ د منلو وړ نه وي. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ټینګار کړی و چې اوکراین کې د امنیت مسأله له روسیې پرته نشي څیړل کېدی. او د سوریې با خبره منابعو رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر په پاریس کې د اسرائیلو د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره لیدلی دی. په دمشق کې د نوي حکومت له تاسیس وروسته دا د اسرائیلو او د سوریې د وزیرانو ترمنځ دویمه غونډه ده او په دې وروستیو کې د سوریې په جنوب کې له خونړیو نښتو راهیسه چې اسرائیل هم پکې ښکېل و لومړی دا ډول غونډه ګڼل کېږي. یوې منبع چې ځان یې امنیتي چارواکی معرفي کړی رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د سوریې بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی د تېرې سهشنبې په ورځ پاریس کې د اسرائیلو د ستراتیژیکو چارو وزیر ران درمر سره ولیدل او د دواړو خواوو ټیمونو څو ساعته خبرې اترې وکړې. سوری منابعو دغه راز پرون امریکایي ویبپاڼې میډیا لاین ته هم وویل چې د پاریس خبرې اترې د سوریې د جنوب او د جولان له لوړو څخه د اسرائیلو د وتلو په اړه متمرکزې وې. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ایران وایي طالبان د افغان کډوالو د ستنولو په حق له تهران سره همکاري او تفاهم لري.
با بازگشت مهاجرین همکاری های صورت
در کډوالو د ستنیدو په موضوع کې همکاري شوې ده، یعنی افغان لوري په دې برخه کې همکاري کړې ده. خو موږ درې غوښتنه درلوده چې معقول هم ده.
سلګونو هغه افغان کورنیو چې په اسلام آباد کې له کورونو استل شوي دي یو پارک ته پناه وړې ده.
پاکستان به سرخانه ها گفتن که جافه نگید که افغان ها در خانه هاشان باشن.
در پاکستان حکومت در کورون و ملکان و تاویلی چون افغانان و تا بخبل و کورون و که در اسیدو اجازه ما ورکوی در موگ لخبل و کورون و رو بسته بود.
په داسې حال کې چې مسکو په اوکراین خپلو هوایی بریدونو ته زور ورکړی، ولسمشر زلنسکی په لویدیځو متحدینو غږ کړی دی چې د امنیت د تضمین پلان دې جوړ کړي. او په یو بل مطلب کې به واوري چې طالبانو د نجونو ځینې مدرسې هم تړلې دي.
مدرسه بندې کړې دي وای چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سرسده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه وینئ.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ایران بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبان حکومت د غیر قانوني افغان کډوالو د استلو په برخه کې له ایران سره همکاري او تفاهم لري. خو عباس رقچی د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا سره په خبرو کې دا هم ویلي چې د طالبان حکومت له دوی یو شمېر غوښتنې هم کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي یوازې د اګست په لومړیو 14 ورځو کې نږدې 1,13,000 افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي لا هم د نیول کېدو او شړل کېدو ویره شته او دوی ان له خپلو کورونو نشي وتلی. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او له دغه هېوادۍ د ایستلو بهیر لا هم روان دی او یو شمېر یې وایي چې د شړل کېدو له ویرې ان له خپلو کورونو هم نشي وتلی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په برخه کې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ یوه هوکړه موجوده ده. عباس رقچی تازه له ایرنا دولتي خبري آژانس سره مرکه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو په برخه کې له دوی سره همکاري کړې ده. غزیاته کړی
با بازگشت مهاجرین همکاری های صورت
د کډوالو د ستنیدو په موضوع کې همکاري شوې ده، یعنی افغان لوري په دې برخه کې همکاري کړې ده. خو موږ درې غوښتنه درلوده چې معقول هم وي. لومړی دا چې ستنیدل دې په ډلیز ډول نه وي، بلکې په تدریجي ډول دې ترسره شي، څو هغوی د کله هغه اړتیا ځای پر ځای شي. دوهم دا چې دا بهیر دې په عزت سره ترسره شي چې موږ رعایت کوو. او درېم دا چې د بیرته ستنیدلو پر مهال دغه کسانو مال ته درناوی وشي،
مورد احترام واقع
بشه. د طالبان حکومت بیلابیلو چارواکو په څو ځلې د ایران له دولت ورته غوښتنې مطرح کړې دي، خو مخکې له دې یو شمېر کډوال چې له ایران څخه شړل شوي وو ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د بیرته ستنېدو پر مهال د ایران د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي او د خپلو مالونو د لیږد او شخصي معاملو د حل فرصت نه و ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM پنجشنبه د اګست په 1 په خپله ویبپاڼه په خپور کړي راپور کې ویلي چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې 1,09,555 افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 1 486 کورنۍ د اسلام قلعه او د نیمروز د ورېښمو له لارې له ایران څخه افغانستان ته راستنې شوي دي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د بې اسناده پناه غوښتونکو د نیولو او ایستلو بهیر لا هم روان دی او دوی د شړلو له ویرې ان له خپلو کورونو نشي وتلی. یو له دغو کډوالو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
وخت مشکلات زیات څه قدر ستونزې ډېرې زیاتې دي. هیڅ ځای ته تللی نه شو، دلته په خپلو کورونو کې بندیان یو، په ښار او بازار کې ګرځېدلی نه شو. زموږ حالت ډېر خراب دی.
که څه هم ایران کې د سرشمېرنې پاڼو لرونکو افغان کډوالو لپاره ټاکل شوی ضرب الاجل د جولای په 6 پای ته ورسېد، خو د دغه هېواد او اسرائیلو ترمنځ د جون په 14 له هوایي بریدونو وروسته د افغانانو د ایستلو بهیر په بېساري ډول چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري یونیتیر د معلوماتو لمخي روان میلادي کال په لومړیو و میاشتو کې 1.5 میلیون ډیر افغانان ایران څخه بیتستانه کړل شوې دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی د اګست 14 اعلان وکړ چې راتلونکو و میاشتو کې به 3 لک نور افغان کډوال هم له دغه هیواده وشړل سي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغان کډوالې کورنۍ له خپلو کورونو تر ایستل کېدو وروسته د دغه ښار د جی سکس سیمې یو پارک ته پناه وړې ده. یو شمیر دغه کورنۍ وایي چې د دوی د کورونو مالکانو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله دوی له کورونو ایستلي او اوس په ډیر بد حالت او له هیڅ ډول اسانتیاو پرته په دغه پارک کې شپې ورځې تیروي. دوی دا هم وایي چې هره شیبه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
اما متاسفانه الان در پارک هستیم و هیچ نمیخوام کجا برم. ما
رقیه رضایی د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو افغانه کډواله ده چې له خپل زوی سره یو ځای له هغو سلګونو کورنیو سره یو ځای سوي چې له کوره تر ایستلو وروسته یې د دغه ښار د جیشپاک سیمې یو پارک ته یې پناه وړې ده. نوموړی وایي چې د کور مالک یې له کوره ایستلی او اوس له سرپناه پرته په ډېر سخت وضعیت کې په دې پارک کې په یوه خیمه کې اوسیږي. میرمن رضایی چې څلور کاله وړاندې پاکستان ته تللې او تر نن ورځې یې په اسلام آباد کې په اوکراین کور کې ژوند کاوه، د پنجشنبې په ورځ د اګست 21 یې ازادي راډیو ته وویل.
د پاکستان حکومت د کورونو مالکانو ته ویلي چې افغانانو ته په خپلو کورونو کې د اوسېدو اجازه مه ورکوئ. دوی موږ له خپلو کورونو راوویستلو او اوس موږ اړ یو چې پارکونو کې په بې برخلیک حالت کې ژوند وکړو او هره شیبه د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ یو او زموږ شاوخوا تر ډېره پولیس دي.
دیبا فرهمند یوه بل افغانه کډواله ده چې له خپلو ماشومانو سره یې په یاد پارک خیمه وهلې، هم ورته شکایت کوي.
مدت دو سال است که در پاکستان هستم، کیسی که در یونسیار دارم تا هنوز اصلا پروسس نشده. شاورم دو کاله کیږي چې په پاکستان کیم او هغه کیس چې په یونسیار کې لرم هیڅ پروسس شوی نه دی. میډم یې پولیسو ډیپورت کړی. البته درې سوه کورنۍ شپې د سختو بارانونو لاندې او ورځې تر سوځونکي لمر لاندې تېروو. دلته ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر زیان ګالي دي. پخ عمر لرونکي نارینه او ښځې هم شته.
دغه کورنیو چې د پاکستان د اسلام آباد ښار د جیشپاک سیمې د نهم سړک یو پارک ته پناه وړي، وایي چې د څښاک له پاکو اوبو، خوړو او روغتیایي اسانتیاو پرته خپلې ورځې شپې تېروي او په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د حقونو یو مدافع احمد ضیا فیض ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جولای له 28 راهیسې د دغو کډوالو د حقونو د دفاع او د دوی د ستونزو د هواري په هدف اعتراضونه کوي او اوس له دغو 300 کورنیو سره چې ټولې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي د دوی ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR ویان قیصر افریدی د دغو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا ځینې چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د UNHCR دفتر هڅه کوي چې د پاکستان له حکومت سره د دغو افغان کډوالو ستونزې حل کړي. د دې شورا مشر مایوان علمی افغان ازادي راډیو ته وویل
ایو انیسیار کوشش کوي ترڅو چې د پاکستان دولت سره په توافق ورسیږي، ترڅو چې هغه مهاجرین چې له 2021 کال نه بعد راغلي دي او ثبت او راجستر ایو انیسیار سوي دي له ډیپورټ کېدونه خلاص شي. کوششونه روان دي، ان شاء الله تعالی چې مثبت نتیجه به ترې واخیستل شي.
ډیرای هغه کډوال چې پاکستان ته له 2021 میلادي کال وروسته تللي، پخواني امنیتي ځواکونه، مدني فعالان، د ښځو او بشري حقوقو فعالان، خبريالان او هنرمندان دي چې د دوی په خبره د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو، تعلیمي ستونزو او په اروپایي هیوادونو او امریکا ته د دوی د کډوالۍ دوسیو د بهیر مخ ته وړلو لپاره دغه هیواد ته تللي او د نیولو او افغانستان ته د بیرته استولو په اړه اندېښمن دي. کابو دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د دغو کډوالو د ویزو موده نه ده تمدید کړې او دا مهال ډیری په پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته شپې ورځې تیروي او هر شیبه د نیولو او ایستلو له خطر سره مخ دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له یاد هیواده د افغان کډوالو د بیرته ستنېدونکو شمیر زیات سي. دغه دفتر د جولای په 20 په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې د روان کال له پیله د جولای تر 19 نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR خبرداری ورکړی چې که د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کړکېچان وضعیت په سمه توګه مدیریت نه سي، ممکن د داسې خطر لامل سي چې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دې ولایت د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د 500 زونونو د لوبډلو په ګډون د لیست ای 500 اوریزه لوبې پیل شوې دي. د لوبو په اول ورځ سپینغر او امو لوبډلو په خپلو کې لوبې وکړې چې د یو شپېتو منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په بریا سرته ورسېدې. ټاکل شوې د لوبه دومه او ورځنۍ لوبه د مس عینک او پوست لوبډلو ترمنځ ترسره شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اګست په 16 په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لیست ای 500 اوریزه لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د زونونو په کچه 500 لوبډلو مس عینک، سپینغر، بند امیر، آمو او بست لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اوله ورځ سپینغر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړې چې یادې لوبې د یو شپېته منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدې سلیزې او نیمه سلیزې ترسره کړي. د سپینغر زون لپاره جاوید احمدزی، سهیل زرمتی او بهیرشاه محبوب په توپوهنه کې ښه وځلېدل. د آمو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیعالله شینواري ښه توپوهنه وکړه، خو نور توپوهونکي ونه توانېدل چې په دې هدف پسې ولاړ شي او بالاخره یې لوبه وبایلله. د چهارشنبې ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وایند سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشاور راډیو ته وویل:
فکر کوم په لیست کې سیالي به لومړی ځل وي چې په خوست کې ترسره کیږي. له دې مخکې زرغون جام او فرست کلاس ترسره شوی. تفاوت یې په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې په هغه میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوې زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونت کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغسې هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپچونه کې که توپوهنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهیرشاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل:
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې زه خپل دا ټول د انیس کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو، خو د دې نه علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره ما ډېر کار کړی او لکه څنګه چې موږ تاسو معلومات دي زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورځ په ترقۍ روان دی او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې ځلیږي د چا چې ښه کرکټ او خاورې سره لوبه کوي. نو د هغه مطابق دا یو کال کېږي لکه خپله خواري کوم او ان شاء الله کوشش کوم چې آینده کې ښه لوبې ترسره کړم. زما هم دا کوشش چې داسې لوبې ترسره کړم چې ټیم ته مې ګټه ورسیږي او په هغې کې الحمدلله دغه د اول ځل دی کامیاب شوم. پکې
سپینغر لوبډلې ته د لوبو په اوله ورځ قیس احمد څلور مهمې وکټې واخیستې چې په نتیجه کې مقابل لوبډله ونتوانېده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبیږو همیشه د غټ غټ پلیرانو سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیرانو ور سره غږیږو. د هغې کوم مشهورې کوم ایکسپیرینس چې موږ سره شیر کوي، نو هماغه ایکسپیرینس موږ یانګسټر سره شیر کوو. اوس کوم نوي ځوانان راغلي د دې لپاره دا ښه اپورچونیټي ده چې موږ د دې سره پویلین شیر کړو، خپل ایکسپیرینس ور سره شیر کړو. سپینران سره خپل ورایټیانې ورته ښایو او که بیټسمنان یې بیټسمنان سینیئر بیټسمنان موږ سره یې خپل هغه بیټنګ ورته ښایي. نو هماغه
ټاکل شوي د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په خوست کې د لیست ای د 500 اوریزو سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنجشنبه د اګست 21 مس عینک د بست لوبډلې سره لوبې وکړي. د کرکټ بورډ استازو هیله وښوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډېر شمېر کې نندارچیان ورشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکرين ولسمشر په داسې حال کې چې روسي هوایی بریدونو ته زور ورکړی، ل لویدیزو متحدینو وغوښتل چې د وو یا لس ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. اوکرایني چارواکو وویل په دغه هیواد باندې د روسیې د پنجشنبه د ورځې هوایی برید په روان اګست میاشت کې تر ټولو لوی برید و. تر دغه برید څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې لپاره د زمینې برابرولو د زیانونو په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی او اروپایي متحدینو سره ولیدل. زلنسکی په خپل ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي، موږ باید پر روسیا فشار راوړو چې جګړه ودروي. هغه زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د زلنسکی په ټکو یوازې په زور او فشار پوهیږي. د اوکراین هوایي ځواک راپور ورکړی چې روسیې د اوکراین په څو سیمو 504 اویا بی پیلوټ الوتکې او 40 توغندي توغولي دي چې ملکي تلفات یې رامنځته کړي او د استوګنې سیمو او زیربناو ته د پام وړ زیان اړولی دی. د اوکراین لویدیځې پولې ته نږدې د زکارپاتیا د سیمې د موکاچیوو په منطقه کې یوه تولیدي فابریکه چې ملکیت یې د امریکا دی په نښه شوې. د زکارپاتیا سیمې والي میروسلاو بلیتسکی وویل چې دا یوه ملکي فابریکه ده چې اکثر د کورونو د اړتیا وړ سامانونه تولیدوي. هغه زیاته کړه چې دغه فابریکه د کالیبر ډوله په دوه توغندیو وویشتل شوه چې له امله یې اور ولګېده او په 2000 متر مربع ساحه کې اور خپور شو. د زیانمنې شوې فلکس لیمیټډ فابریکې د عامه اړیکو رئیس کونور فلپس وویل چې دا فابریکه هیڅ نظامي تجهیزات نه تولیدي، نه یې عرضه کوي او نه یې ملاتړ کوي او د کافي د ماشینونو په څیر ملکي تولیداتو باندې تمرکز کوي. فلپس زیاته کړه چې یو څو کارکوونکي او قراردادیان ټپیان شوي دي او شپږ کسان د طبي پاملرنې لاندې په روغتون کې پاتې دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبا وویل چې په موکاچیوو برید جدي زیان او تلفات اړولي او دا بریدونه د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټولو هڅو سره په تضاد کې دي. په اوکراین کې د امریکا د سوداګرۍ خونی رئیس اندی هندر وویل چې دا په اوکراین کې د امریکا د سترو پانګونو څخه په یوه باندې د روسیې د توغندیو واقعا وحشتناک برید و. نوموړي په ایکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې دا یوازې په اوکراین برید نه و، دا په امریکایي سوداګرۍ برید و. هغه زیاته کړه چې روسیا نه یوازې اوکراین ویجاړوي، امریکایي سوداګري هم ویجاړوي او سپکاوی کوي. هندر وویل چې کله دوه توغندي په فابریکې ولګېدل، شپږ سوه کاریګرو پکې د شپې په شفت کې کار کاوه. هغه وویل چې د حفاظت او خوندیتوب د شدیدو مقرراتو په نتیجه کې د کاریګرو ژوند وژغورل شو. هغه زیاته کړه چې دا سیمه په اوکراین کې تر ټولو آرامه سیمه ګڼل کېده، مګر نور داسې نه ده. نوموړي د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وغوښتل چې د امریکا د تجارت ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په خواله رسنوي کې په یو پوسټ کې پخوانی ولسمشر جو بایدن باندې انتقاد وکړ چې ولې اوکراین ته نورې وسلې نه دي ورکړي. ټرمپ وویل که ناممکن نه وي نو دا ډیره مشکله ده چې جګړه په یرغلګر هیواد باندې له برید پرته وګټل شي. ترامپ د اوکراین او روسیې د جګړې وضعیت په یو ورزشي مثال بیان کړ او وویل که چیرې یو لوبډله عالی دفاع ولري مګر د برید کولو اجازه ونه لري، د ګټلو هیڅ چانس یې نشته. د تیرې دوشنبه په ورځ د اګست په 13مه د واشنگتن په مذاکراتو کې موافقه وشوه چې له جګړې وروسته د اوکراین د امنیت تضمین لپاره به د اروپایي هیوادونو په مشرۍ او د امریکا په ملاتړ یو پلان جوړ شي. د واشنگتن له مذاکراتو وروسته د اروپا او امریکا پوځي پلان جوړونکو خپلې غونډې پیل کړې ترڅو د امنیتي مرستو بستې وټاکي او د نهایي پریکړې لپاره یې سیاسي مشرانو ته وړاندې کړي. د متحدو ایالاتو، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، برتانیې او اوکراین د دفاعي چارو مشرانو د اګست له 19مې څخه تر 20مې پورې په واشنگتن کې غونډې وکړې. د متحدو ایالاتو دفاع وزارت پنټاګون د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د متحدو ایالاتو او اروپا پلان جوړونکو پوځي انتخابونه وټاکل چې د متحدینو د ملي امنیت سلاکارانو لخوا به ور باندې مناسب غور وشي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنجشنبه په ورځ وویل چې په اوکراین کې د اروپایي سرتیرو هر ډول حضور به هیڅ د منلو وړ نه وي او دا حضور یې د اوکراین په ځینو برخو کې بهرنۍ مداخله وبلله. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ټینګار کړی و چې اوکراین کې د امنیت مسأله له روسیې پرته نشي څېړل کېدای.
لا خبرنو ور اخوا
د افغانستان د یوشمیر ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي او استادان وایي په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې کړي، ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداری ورکړی دی. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه یو شمېر رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله په دینی مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو امر کړی دی. که څه هم د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کوم مکتوب یا بل څه نه دي رسېدلي، خو له کندهاره ځینو خبري سرچینو دا موضوع ازادي راډیو ته تایید کړې ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په دینی مدرسو کې د خزو او انجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د بندیز په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې یې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړي دي. د کابل ښار د تایمني سیمې یوې اوسېدونکې او د دینی مدرسو د خزینه زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې په دې اړه وویل.
مدرسې بندې کړي دي، وایي چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه وینئ چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده، څه ستونزه وه په دې کې چې مګم لا تر اوسه حکومت یې خپل غږ نه دی اېستلی، صرف مدرسې بندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه دی ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درې نه ځواب غواړي چې اوس یو دیني مدرسه بندول، خو په دیني مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دیني مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي. مګم لا تر اوسه هېڅ چاته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی، سکوتې کړي دي سره، فقط صرف دغومره چې مدرسې باید.
د کابل ښار د و میناهي اړوند مدرسې وې زده کوونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
البته معمولا 80 درصد درس ها درس مدرسه می باشه، 30 درصد دیگه مکتب است.
دلته په مدرسه کې مو اویا سلنه درسونه دینی و او پاتې دیرش سلنه یې د مکتب عصري درسونه و. خو له بده مرغه اوس یې ویلي چې دا دې نور نه وي.
خو دا موضوع یوازې پلازمینه کابل کې نه، بلکې ځینو ولایتونو کې هم مطرح شوی او دا کېږي چې تازه په دینی مدرسو کې د ښځو د محدودولو ټینګار کېږي. په ننګرهار ولایت کې د یوې مدرسې استاد چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
روداتو کې زده شاید ما چې روداتو کې دغه مدارس روداتو ورساله اړوند زیاتره مدارس تلولي مدارس هغه بند کړل، او کوم شې چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څه اندازه شې لکه مثال ریاضي به لوستل کېده، د لپاره پښتو مضامین لوستل کېده، هغه محدود کړی دي. هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ورکړی دی، هغه لکه محدود کړی دي. لکه کوم مثال چې دی پنګرار کې د المحسنه د نجونو مدرسه ده،
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیلو رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر دینی زده کړو د بندیز امر کړی دی. د راپورونو کې د طالبانو د حکومت د ځینو سرچینو له قوله راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې شوې، او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بند کړي. راپورونه زیاتوي چې ملا هبت الله د دې پریکړې دلیل خپله اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو، طبي علومو او ژبو تدریس کېږي، او دینی مدارس یې له خپل اصلي ماهیت اړولي دي. د کندهار ولایت ځینو بخبرو خبري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه او ویل چې دا بندیز رښتیا دی. ځینې مدرسې پخوا بندې سوي، ځینو ته د بندېدو ویل سوي، او ځینې مقاومت کوي دلایل ورته وایي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دي رسیدلي. دغه راز د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري وښوده. د طالبانو حکومت د مشر لخوا آن د نجونو پر دیني زده کړو د بندیز د امر راپورونه او اداوي داسې مهال خپریږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته نیولې تر پوهنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونې له زده کړو راګرځولې دي. طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو غبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، بلکې پر ښځو او نجونو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي.
د ازادي راډیو درسي ساعت
په دې خبرونه کې تاسو ته اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیز دکړي